غچ اخیستلو په نیت د حملو خطر واقع دی. په ځنګړي ډول اوس چې د اسرائیل زیات وګړي د اولمپیک لوبو په خاطر په فرانسه کې دي. په نړۍ کې تر اسرائیل او د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته فرانسه دریم هیواد دی چې د اسرائیلي وګړو شمیر پکې زیات دی. فرانسه دغه راز په اروپا کې د مسلمانانو زیات شمیر وګړي هم لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته منسجم سي. جرال دارمانین زیاته کړی چې هدف د هغو ستراتیژیکو ځایونو خوندیتوب دی چې د ده په وینا یهودي هیوادوالي ورته تګ راتګ کوي. په ځانګړي ډول دی دا خوندیتوب د یهودانو د مذهبي مراسمو پر مهال تضمین سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي له ایران څخه ووځي. دغه وزارت په یوه بیانیه کې ویلي چې په سیمه کې د پوځي کړکیچ د زیاتېدو خطر ته په پام سره د فرانسې هغه وګړي چې لا هم په ایران کې دي باید څومره ژر چې ممکنه وي له ایرانه ووځي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له مړي سره مخاشه وکړه چې خاورې ته د هغه د سپارلو لپاره مراسم جوړ شوي وو. هنیه تیره چهارشنبه د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې حملې په نتیجه کې ووژل سو چې پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل سو. تهران په دې حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، خو اسرائیل په رسمي ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستنې غوښتنې مطرح سوي دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو د دوام په اړه هم شکونه ولاړ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې هم د غچ اخیستنې ګوت څنډنه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله داسې کسم ما لیدلی چې لس کاله کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدوري پسې.
میرمن آمنه مایار وه چې د افغان نارینه و د مسافرت په هکله غږېدله. هغه سړي چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي، کورنۍ یې له کومو ستونزو سره مخ وي.
پلار سې کومه تربیه ورکوي زوی ته، هغه بل څوک نه سي ورکولی. نو پلار یې په بل ملک شو نو خامخا زمنې بېلارې کېږي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
د نارینه و د مسافرت تر ټولو لوی علت څه دی؟
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراځي هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیچ کور پرېږدي.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړي د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې هکله د کابل یوه اوسېدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي:
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه نه دی شوي، ځي خارج ته که نه. هر څه د کور مشکلات مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي، هماغه خزه هماغه خپل میړه کنه یعنی مریضیږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي او خونی شتلای خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم زما ویسه یا مثلا بل چاته خونی شي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ماته پیسې پکار د پیسې راکړه کنه نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم یعنی خزه باید سپورټ کی خزه سره باید وسی هماغه خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خو پوهېدای شي خزه نه پریدي یعنی چې میړه ویسي خپل انګون نه پریدي چې زوی ویسي ولې وی که زوی مې خپل خزه ویسي مونږ ته پیسې نه لیږي او چې دلته پیسې ولیږي بیا هغه خزه ته یعنی هغه پیسې نه رسیږي مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وي ښه ژوند وي هغه ورته نه برابري ځکه وي نشته همدومره لیږي چې هغه د کور خرڅ کیږي خو نه خزه ډیر حق لري باید همیشه خاون ور سره یې او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیر ښه خبره وی چې نننۍ ځوانان خپل خزه باید ویسي بهر که بهر ملک ته ځي باید خپل خزه ویسي ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینې ته ضرورت لري بل دا چې ماشومان یې د پلان مینې ته ضرورت لري که څوک نه مثلا یو خزه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کولی شي بل چا نه خونی
نارینه هم وای چې کچیر په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولی خپل کورنۍ پرې خودله او بهر ته بتل د خوست اوسیدونکو اکبر خان له نور خبرو سره
هم زه درته وایم چې زما خو سر څه ده ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی او بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی نو دا یو مثال ما درکړه نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سي زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوبر زوی ورپاتې نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور د غره کم نسی ور کولای زیاتره مجبوري واج نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نزی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی نو هلته سي لاړ سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال وار کسي مزدور سي څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترزی او نیمه په کور تر لیږي او نیمه غلطه خرچه کوي نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا د سره نه سي هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي نو زیاتره را داسیم کیږي سه ولا ما کوم سلیدل ټیکټونه په کار جو کې بیا راځي افغانستان ته نو دا مشکلات تا ودلته بچانو روزنه او تربیه غاره کم نه کیږي کومه سي ضرور ده ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکی زوی ته غا بل څوک نسی ور کولای نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخه زمانه بلاری کیږي دا مشکلات خزه ده خزم خپل حقوق لري
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه او مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د
ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي یو نارینه ته هم اسانه نه وي چې کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو حتی په کلونو نه ویني طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه یوازې دغه مشکل چې د کوره څخه لیري او د ښځو دا خونه بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي خپل ځان چې وساتي هغه جو خبره ده نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې شته دا شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکوال او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې میرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني ده مځکه ده باغ دی پول او پټی دی چې آیت جوړیږي او ژوند پرې مخ ته وړي ډېری دي موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره زیاتره د موږ ما تجربه ده زموږ په خپل قام کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډیر زیات تلل. مثلا کبه کوژدان وو د دې لپاره چې واده وکړي، هغه سنگین مصارف د واده چې وو، ولوار وو، د واده نور مسائل وو، دا غوډي پوره کولو په خاطر هم د ځوان بتلو ایران ته بیا بنو په کلونو کلونو عد اقل څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، داسې قسم مالیدلی چې لس کاله کوژدان یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدوري پسې. هغه خوراکۍ نو په کور کې په کهول کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه، موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پیوزي، بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته، کله دوبۍ ته، عربستان ته، دا شاقه کارونه کوي ځکه چې اقتصاد یې تقاضا نه کوي، اقتصاد یې ضعیفه وي، د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی روانېږي هغه ملک ته، او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي کلي او بانډو کې، خو تاسو پوهیږئ چې خسر لیور د لیوره ښځه دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم، ځکه موږ هم د اطراف د ولایت د یو ولایت یو، نو بیا غلط هغه جنجالونه د دوی عاشای باته په کور کې جنجالونه او بې سرپرسته ژوند دا ټول دوی ته یو جنجال وي.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې میرمنې پاتې کیږي، مثلا د دوی میړونه دي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېر زیات ځورول کیږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې څوس خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر د خواکې دندرور د لیورونو د ښځو د لاسه د لیوره د لاسه حتی یو لیور جګ شوی د خپل ورېندارې وهلې ټکولې ده، دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا ښځې، دا یو حقیقت دی. ډېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده، او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډېری ښځې دي وانی مشکلات و تکلیفونه ورته پیدا شوی دی. حتی ډیر وخت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللی دي، دا بچی او دا ښځه یې دلته پریښي دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې طبعا سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لنوي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کیږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه، چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورې له خوا حتی وهل کیږي، لکه څنګه چې تاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعا دا ماشومان کله چې رای لویږي، کنجلۍ وي، کالک وي، عقدایي، ډېر خشن، ډېر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي. خو کله چې دوی بیا لویږي، شریک ژوند جوړوي، دوی هم همداسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي، دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی، د پلار سرپرستي، د پلار مینه، د پلار محبت نه دي لیدلي. نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کیږي، څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي، په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته، بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه په کار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده، او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پې مخته وړي، او دوی لکه بی سرپرسته ماشومان عقدایي ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي را لویږي.
دغه نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې کوي دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن ځورول کیږي، بچی بې سواده لویږي، عقدایي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول یې هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو طبعا چې تاوان بنیادي تاوان دی، که د د بچی اوخدای را لویګی د میرمن هغه دا ژوند د عمر بیا نه راځي کنه خود دغه خبره تفهیم دغه خبره درک د غوناری نو سره نشته دی دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیت ته توجه کوي او پاملرنه یې دوی چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي پیسې پیدا کړي او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري ځکه هم دومره نه لري باغونه او مال او مالداري هم دومره نه نو هغه څه وکړي په خپل هیواد کې مرته کار نه میسرېږي ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ غرونه بې سواده را لوی شوي دي هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي مجبور دی چې لار شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدور کاری وکړي دوی ته بله چاره نشته ده هلته اولادونه د لوږې سره مخامخ دي یوه بورۍ اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري دوی مجبوریږي چې لار شي او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي ځینې بیا نور هم داسې اوسي ځي چې د پیسو څښتن شي د دې ګټه تر هغه توانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني د ښځه ویني د بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده د خپل بیکاری بې پیسګي دا څومره لامل کېږي چې اوسره مجبور سي خپل نازولي بچي خپل میرمن پریدي ولاړ سي
فرشته جانې دې ته د کلونو را پدې خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کېدون کېده همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو وګورې ولکه موږ لکه ماران په خزانه وګی پراته یو د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په د څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل هغه یوړل او ترې شتمن شول حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو خو طلا نقره په اصطلاح غمي رنګارنګ معدني هغه قیمتي شیان د یوړل ترې بهرني هیوادونه مستفید شول خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو خبر چیرته ده چې د سر سړی لارو د سر سړای مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي موږ پردیو ته احتیاج ځکه چې یو ضعیف ملک بنیادی کار چا د هیواد نه دی کړی په خلکو یې زړه سوای نه دی درلودلی هر څوک راغلي دي خپل منافع په پام کې نیولې دي خپل جیبونه یې ډک کړي دي دا یو واقعیت دی دا هغه تاریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې او همیشه زه په دې ځوریږم چې والی موږ داسې یو وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي برېښنا اوبه سارا کلینیک تاسو فکر وکړئ تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو کلینیک نه لرو په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي او کلینیک ته دا ډېر یو اوږد بس دی یا چې د دوا پیسې به خوړل کېدې د سرک پیسې خوړل کېدې خپل جیبونو ته اچول کېدې د کلینیک پیسې خوړل کېدې زه به د کومې جفا ته وایم دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را پدې خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی او هیڅ واکداران او واکمنان په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی ځکه موږ دغه سي
bale په اخر کې صرف غنارینه او ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپل میرمن خپل بچی په وطن پرېږدي دوی په عامه خبره د سفر موزي په پخو او د مسافرت کې به غوته به یو پیغام تاسو ولري
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملي په خپل وطن کې وټړی تاسو د بهر ملکونو ته مزدوري ته ځي دلته خپل ماشومان خپل خزه پریږدي او د نورو ته ظلم او ستم او تعالان دی پریږدي خزه ته دی و حیوان په سترګه ما ګوري خزه انسان ده خزه حق او حقوق لري خزه ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې د تاسو د محبت لاندې د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسي نو لطفا خپل فامیلونه به سرپرست ما پریږدي هغه سي ګټه ما کوي چې په هغه کې مو سر مال توان وي
bale یو نړۍ مننه
کور ودان مننه
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د خځې په خوا کې وګه په وګه د ژوند ستونزې حل کړي نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي
د کوژدې په جریان کې یا وروسته له واده نه مېرمنې سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې، د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دا غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپلې مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپلې کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپلې مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته، هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي جغرافي ولولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پرزمکه وریدونکي باران اوبه پرزمکه کې جذبيږي، د نباتاتو لخوا جذبيږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خيږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خون کې راتدا وای چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شي دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندیو موجوداتو ژوند او د غیر ژوندیو موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دي. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسی، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډیره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډیر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوی برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د دې ونې وارده چې طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې ده ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو موساتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د افولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربون ډای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د ولسم ټولګي جغرافي پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د بس په برخه کې خوونکی لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډیر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندۍ کې لکه د درختی پاتوشینی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت پیا دا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي خو که د انسانانو اوسنی استعمال ته وګورو، اوسنی ضرورت ته وګورو نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي د تصفیه څخه وروسته بیا شنه تورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چنځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تیلیاک دي، پا په دومه درجه کې پټرول دی، دریم ډیزل، څلورم تیریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا هم د هغه څخه وروسته پاتې شونې ډمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څار ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافي وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافي د درس په سلسله کې رجوي کرښه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرښه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړي.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1904 میلادي کال په نومبر کې سرخاس ته حاضر شي. سرخاس د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نشو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند پاس دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نشته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنځه څخه دفاع و نه کړای شوای. پنځده او اکتپا په 1515 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعې وروسته د ملکې وکتوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې چې د افغانستان شمال ویدیز سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلابیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1800 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال ویدیز سرحد چې د رجوی د کرشي رجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سره دې کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتره پوژدوالي د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومترو پوژدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پیلرونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و، په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اورغورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Yeah.